یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان وایي د حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګړې چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هېواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي.
لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هېواد کې لري هغه خلاصی شي.
له افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې په دې هېواد کې روغتیايي خدمتونو ته ځانګړې شوې وې چې اوس د دغو مرستو له بندېدو سره په دې هېواد کې د روغتیايي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی ولایت کې مسؤول محسی هم نور روغتیايي خدمتونه کم کړي دي.
خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد هم بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري.
ځینې لوښي دغه خرڅ مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن دوهې ته سفر وکړي او له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. پوره خبرونه. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. دا خبره رویټرز خبری آژانس طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی ده. رویټرز ته د احمد الله متقی په نوم د طالبانو یو غړی ویلی دی چې په ارګ ماڼۍ کې په دې تړاو یو غونډه هم د پنځمې په ورځ روانه ده. اخوا تلو نیوز هم په دې ارتباط باندې ځینې خبرونه خپاره کړي دي. نړیواله ټولنه له افغانستان د طالبانو له تحریک غواړي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او د ټولو شلکلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب ضمانت ورکړي، څو په دې شرط باندې له نړۍ سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو د دوهې د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانیگزی دوه ورځې مخکې ویلي وو چې د دوی نوی حکومت به په دوه ورځو کې اعلان شي او یو ټول شموله حکومت به وي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن دوهې ته سفر وکړي او له خپل قطري سیال شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دی ملاقات کې به د کابل هوایي ډګر د فعالیت په بیا پیلېدو او د هغو افغانانو په خوندي ایستلو خبرې وشي چې له بهرنیانو سره کار کړی او نه دي توانېدلی چې د تخلیه عملیات پر مهال ووزي. امریکا او متحدانو د اګست له 14 د همدې میاشتې تر 13 څه باندې 1,24,000 افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وایستل. بل لور ته پرون خبري اژانسونو کې راغلي چې د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه کابل ته رسېدلي چې هوایي ډګر بیرته فعال کړي. د هوایي چلند چارواکو ازادي راډیو ته وویل وروستیو ګډوډیو کې د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستی له قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایوین زندان ته انتقال شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې SMT لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2020 کلونو کې هم د ژورنالیستیک فعالیت لپاره نیول شوی و. د هند په وړاندې د کشمیر د جلا غوښتونکو یو ستر مشر علی شاه ګیلانی د 92 کلونو په عمر وفات شو. ګیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینګر کې د خپل کور دننه سا ورکړه. نوموړي د خپل ژوند وروستي 11 کلونه تر ډیره په کورني حبس کې تیر کړل. د دې لمړینې وروسته هندي چارواکي د احتمالي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي او سرینګر کې له خلکو غوښتل شوي چې له کورونو ونه وځي. پولیسو د هغه د کور شاوخوا لارو کې اغزن سیم دروله. د کشمیر پر سر تر اوسه دو سیالو هیوادونو پاکستان او هند څو ځله جګړه کړې ده. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکی خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله خو لا د میډال د لوبې چانس لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړی. هغه لیکلي زکی لومړی لوبه بېګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 وبایله، خو له دې چې سیاله نیمه پای لوبې ته ورسېده زکی ته هم د بل پړاو چانس په لاس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینۍ لوبغاړي سره مخ کیږي او که یې وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي چې د پارا اولمپیک د برونزو میډال ترلاسه کړي. د توکیو د پارا اولمپیک لوبو ته له افغانستان یوازې دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولي په ځنډ ورسېدلي دي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړی. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب یې د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته یې نوی ریکارډ پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډېر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي د وتلی ستوري علي دایی ستاینه هم کړي چې کلونه د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ښی و او د تل هڅه کوله چې ور ورسیږي. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان مانچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی دی ازادي رادیو په ویب پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې طالبان د په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلي چې دغه حکومت به څه ډول وي. آیا هغو خلکو ته چې غواړي له افغانستان نوزي په مسون ډول به د وتلو اجازه ورکړي او دغه راز طالبان به د بشري حقونو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالی ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینی له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولی شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانیږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې و ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقونو ته احترام ولري او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي پخوانیو تجربو ته په کتو طالبان یو بې رحمه ډله ده.
نو پوهیږو چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یوه پخوانۍ بې رحمه ډله ده. چې دوی به بدلون وکړي کنه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلا مشورې پای ته رسولې او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت به څه وي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډ وي، په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به یې ټول ګډونه وي، خو وبه لیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي که نه، په دې اړه به راتلونکی قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هیواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمز الاکبروف وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالي شي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستو لپاره زیرمه شوي دي. بل ورته د افغانستان په میلیاردونو ډالر زیرمه د افغانستان په متحدو ایالتونو کې کنګل شوې. افغانستان د مرکزی بانک د رئیس پلاوی یو غړي هڅه پیل کړي چې اجازه ترلاسه کړي له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره استفاده وشي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الاکبروف وایي د افغانستان د دریو یو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الاکبروف زیاتوي چې شمه را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الاکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الاکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
What we have said before is by the end of
September تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نه شو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالر ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولې دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونې شمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پدې خوا د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایډن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګ پوړي چارواکي خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره د نړیوالو مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي. له افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته هم ځانګړې شوي چې اوس یې د دغو مرستو له بندېدو سره په دې هیواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی هم هغه ولایت دی چې مسؤول مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي خپل روغتیایي خدمتونه کم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل اورئ.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحیا
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی نیسي، خو نړیوالو بیا هم پرې فشارونه زیات کړي چې د طالبانو لخوا راتلونکی حکومت به هله په رسمیت وپېژندل شي چې حکومت د بشري حقونو په ګډون ټول هغه حقونو ته درناوی وکړي، حکومت ټول شمولوي او دغه راز هم هغو افغانان له هواده دی وته آزادانه اجازه ورکړي چې غواړي له دې هواده ووزي. خو اوس په مکرې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په تیر وسلر وشتو ساتونو کې له تورخم لارې څخه 206 بیا سوداګریز کانټینرونه له پاکستان څخه افغانستان ته وختلي. د دغې خونې مرسیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل د تورخم په ګډون ټولې لارې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شوې دي.
ټول لارې د افغانستان تجارانو پر مخ خلاصې دي، هیڅ مشکل نشته. 206 بیا موټر د پاکستان څخه راغلي دي چې زموږ واردات او په جمله کې حساب کېږي. 301 شپته موټر د افغانستان څخه
نموري هم درنګ ویل د سوداګرو پر مخ یو شمیر خندونه موجود دي چې ډیر ژر به حل شي. خغلی مومن وای اړوند مسلینو تازنی وړاندیزونه شوی او هیله مند چې غوښتنی ومنل شي. سوداګری خونوي اوس مهال په یو ساعت کې 2 موټر پرې خودل کیږي چې د ستونزې رامسته کړی دي. د ننګرهار اوسیدونکو وای د بانکونو بندیدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. د بانک په اوږدو لیکو کې یو شمیر ولاړو کسانو ازادي راډیو ته ویل که بانکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړل شي نو خلک به د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ شي. په کابل کې بیا یوازې د بانکونو مرکزی څانګې پرانیستل شوي او خلک له 3 ورځو راهیسې په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. تر دې وړاندې بیا یو شمیر کوچني کاروباریان ویلي چې بانکونه په اونۍ کې ډېرې کمې پیسې د دوی په واک کې ورکوي چې خپل کاروبار پر مخ نشي وړلی. د افغانستان مرکزی بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږۍ ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالرو یا 6000 افغانیو ډېرې پیسې ورنکړي، چې دغه پریکړه له ګڼو نیوکو سره مخ شوي ده.
ازادي رادیو اوري مخه مو واوریدل چې د راپورونو لمخې طالبان په ارکی د نوي حکومت د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو د یو مسول په وینا نن خبر ورکړ شوې ده چې په ارکی د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریانې بشپړې شوې دي او خی طالبان ډیر ژر دغه حکومت اعلان کړي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده. دلته په استودیو کې را سره دی شیبر صاحب، نوې جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. رویټرز اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا ډله نن دې ته چمتووالی نیسي چې خپل نوی حکومت اعلان کړي. د اګست په 15مه طالبانو پلازمینه کابل ونیو او په تیرو څه باندې 2 اونیو کې حکومت نشته او د خلکو اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. د طالبانو غړي احمد الله متقی په خپل رسنیو کې ویلي دي چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریاں روانې دي. د نړیوالو لوري د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل د مرستندویانو د مرستو د دوام او د پنګوالو لپاره مهم دي. د افغانستان اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. وی خواته جګړو په تیرو دوه لسیزو کې د رویټرز اژانس په وینا له اټکل سره سم د شاوخوا 240 سره افغانانو ژوند اخیستی او بل لور ته وچکالی راغلی ده. طالبانو د دوشنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ژمنه وکړه چې له هېواده به د بهرنیو او هغو افغانانو د وتلو مخه ونه نیسي چې له افغانستانه وځي. خو د کابل هوایي ډګر لا هم بند دی او ګڼ افغانان هڅه کوي چې د سرحدونو له لارې ګاونډیو هېوادو ته ووځي. بل لور ته له قطره یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی دی. وی سرچینې ویلي دي چې دا ډله به بشري مرستې وکړي او هڅه به وکړي چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامن کراپ د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې لیدنې کتنې یو هدف دا دی چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو لپاره زمینه برابره شي. د طالبانو د نوي حکومت په اړه د طالبانو یو چارواکي په روسي کې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوند به د نوي حکومت د شورا مشي کوي او نور حکومتي چارواکي به د دې شورا تر واک لاندې وي. البته دغه مسول دا خبره هم کړې ده چې ممکن ولسمشر هم د ملا هیبت الله اخوند د شورا تر واک لاندې خپل چارې مخته یوسي.
ډیر د نړیوالو سترګې د طالبانو د نوي حکومت اعلانولو ته زیر دي. پر طالبانو په دې وروستیو کې ډیر فشارونه له همدې کبله راوړل شوي چې که نوی حکومت اعلانوي باید دغه داسې حکومت وي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. په دې اړه څه نه دي ویل شوي د طالبانو لخوا چې آیا دغه حکومت چې دوی اعلانوي دا به د افغانستان د ټولو پرګنو یا ټولنو یو ممثل حکومت وي؟
تر اوسه پورې چې طالبانو کابل نیولی دی له ډیر راوروسته او په دې پرون او نن ورځو کې دوی له ځینو اژانسونو سره ډیرې خبرې کړې دي. مثلا له الجزیرې سره د طالبانو مختلف ویندویانو خبرې کړې دي. دا خبرې مختلفې دي. مثلا یوه دا خبره ورته کړې ده چې په نوي کابینه کې به میرمنې نه وي، دا یوه خبره. بل دا خبره کړې ده چې په نوي کابینه کې به د پخواني حکومت چارواکي نه وي، دا خبره هم شوه ده. په ورته وخت کې بیا د طالبانو مشرانو په کابل کې د پخواني حکومتونو له چارواکو سره، مثلا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره څو ځلې کتلی دي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي، او نړیوالو هم په طالبانو باندې فشار راوستی دی چې د خپل نوي حکومت لپاره باید یو پراخ بنسټ غوره کړي چې ټول افغانان ځان پکې وویني.
ډېر مننه کور ودان. نو بلیدل شي چې طالبان څه ډول حکومت اعلانوي، خو د طالبانو لخوا د نوي حکومت اعلانول اهم به د نړیوالو لپاره یو د څارنې موقع ورکړي چې آیا له نوي حکومت سره په راتلونکي کې مرستې وکړي که څنګه. اوس هم افغانستان په ډېرو برخو کې په تېره بیا د بشري مرستو رسولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالو ډېرې مرستې بندې کړې دي او تر ډېره دغه مرستې په افغانستان کې د روغتیا له سکتور سره هم شوې وې. ډېرې هغه مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالې وې په ډېرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه کم کړي او خپل روغتیا پالان هم رخصتوي. غزنی هم یو هغه ولایت دی چې د روغتیا مسؤول مصیب کې خپل خدمتونه کم کړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیايي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنسته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټول روغتیايي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې لامل یې زیاتې روغتیايي ستونزې رامنځته سوې دي. نوموړي زیاتوي دې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکټرانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه راپه دېخوا د هغې قرارداد ختم ده، باید تمدید شوی وای، خو دا تحول سره راغی قرارداد هم تمدید نه شو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کوم امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوي. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوه میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرستې دوام ورنکړي، په روغتیا برخه کې به بدې پایلې رامنځته شي.
که چیرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی شفخانې جوړې دي ریفر موجود د امبولانسونه دي حمایت که تمدید نسي نو دا به یو ناورین رامنځته سي ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي دا د موږ کلینیکونو د سکله راځي په کلینیک کې قابله نه وي یا کلینیک کې تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد لا بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري او د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي.
دا د کابل ښار په یوه څنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دوکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپلو وږیو ماشومانو ته نفقه برابره کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار ته راوړي.
زدل ترغلم ورور چې دغه ځینې لوخي دغه خاص مشکلات دي کار نسته مزیر نسته ورور خلک ټپ پلوړ دي نو مجبور دي کار نه او شي خرص خپل روزګار پتیر کو.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکي ترې پټی ته بیا غواړي. دای کته هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوالي او د کار لپاره دی ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې وروستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورل لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په لس افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جان آقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
د کورونو موږ سره سفتی چې موږ زول افغانستان اوج د کورن په ګروي ورکا ګروي وای سپاره سو د ورکه مساده ورکه شپږ زره کوري لس زره کوري په څلور زره په پنځه زره ډالر په کرای ورکه او ګروي ورکه او زلار دسی ان موږ د دوه نشي چې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونو سفتی وای چې موږ زول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړي توګه د لومړنیو او خوراکي توکو به څو چنده لوړې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش د ټولو مسلمانانو نه دا ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح ژوندګي ژوند او دو پلم خدا امارت اسلامی نے مدد اگر چې متعدد د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانانو ته خوشحالي. مونږ امرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کی فورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکل ده. زما خواهش دې ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دې مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد کی او چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان نو په هغې باندې عقیده وکړي منډې ترلې مو ووایي بې نظمي مه راولئ شی نه مقیمته کوئ مسلمانان وایي د الله نه ویرېږئ. د ټولو ورونو نه مې خواهش دا دی چې یو د عزت یو د ابرو ژوند شروع کړي یو بل سره مصیبت مه رسوئ. او علما خو ډېر مسؤوله ځکه دي چې دوی په قرآن عظمشان پوهېږي، دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی. د افغانستان د اوسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږدي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یله خلک ماتی دی او مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت کې په یو باغی وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي ځمکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.